دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای که ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د مځکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړ، هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه یې وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه الصلات والسلام ستونی پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه الصلات والسلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلات والسلام یو پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای قرباني شو. د قرباني حکم د ابراهیم علیه الصلات والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری. د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د قرباني پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه الصلات والسلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای د پیتیې په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي په خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویل چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوالیا هم ړنګېدل، یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بنی عباس د زوال لومړی نښې نښانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و، چې موږ په تېره موضوع کې وویلي چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شراغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د امراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره هم 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د امراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسق د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1220 هجریز کال کې زیږېدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بچهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بچهی څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیګ سره چې د آمو سیند په سویل پسویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاهزمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاهزمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاهزمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاهزمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاهزمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاهزمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالیه او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څناڅه مقاومت خورست شاه زمان کابل ته د پېښور پټکل پریښود. خود لاری په اردو کې د نور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواری لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شاهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پاکستان سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے محل دا وے کبینو درو وای ہوے کد محل دا وے کبینو درو وای ہوے کد محل دا وے کبینو درو وای سما خو داد خطو گٹ پور دے داس ما دے داد خطو کٹو پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے گل پکی سم سور دے دا زمانے زما پر سوائے د خل کو ولی زڑ خوگی گی پمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے پمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے بدی خاورا کی کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مارے کشاڑا تک گل بکی سم سور دے داس مارے